سلامونه ستړي مشي دا مخام و بجی دی زموږ ته د خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځنګل شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې درته لرو خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیزونه د دې سبب شوي دي چې د افغانستان اقتصاد یو میلیارد امریکایي ډالر زیان وکالي. دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوو کلونو وضعیت پکې کتنه شوې او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودریکس یې کابل کې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي ویلي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاسو ګریوان دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي چې که څه هم د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه نسبت تیر میلادي کال لږ څه ښه شوي، خو بیا هم ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو کړیږي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو نجونو په هر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په ازمري میاشت کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړی و. طالبان وایي د کابل لپاره د ترکیې سفیر جنګ اونال ویلي ترکیه د افغانستان د پوهنې برخه کې مرستې ته چمتو ده. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې د پیوي لامی کې ویلي چې ښاغلي اونال د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په پرونۍ کتنه کې د خبره کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخ یې د پانتونونو دروازې هم تړلې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ترکیې سفیر په پلو خبرو کې ویلي د ترکیې پانګوال د افغانستان پر قانونو برېښنا او کرنې پانګوالې ته لیوالتیا لري. تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه له ګوتو په شمار هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټانې منلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جیک پوډ ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیش په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي د څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بیلوټ الوتکو مزایلو حمله وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حمله وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بللی دی. تر دې مخکې ایران د سه شنبه په ورځ د پاکستان په خاوره کې د نن حمله وکړه او تهران ویل چې د یوې افراطي ډلې جاش العدل مرکزونه ویشتلی دي. د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي کمیټې د غونډې مشري وکړي او چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي. او د هالند صدر اعظم مارک روتی نن جمعه ویل چې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه کړې چې د فلسطینیانو په وړاندې د خپل تاوتریخوالي اندازه ډیره زیاته کمه کړي. روتی په عین حال کې غوښتنه کړې چې کله بند شوي غزې تړانګې ته د نورو بشري مرستو رسېدو لپاره جګړه ودرول شي. د هالند صدر اعظم له بنیامین نتنیاهو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې اسرائیل باید سمدلاسه نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي دي چې د اسرائیلو له صدر اعظم سره یې پر نورو کوټلو اقداماتو هم خبرې کړي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې عین شاهدانو نن جمعه سهار د غزې تړانګې په جنوب کې پر خانې نسخر د ډزو هوایي حملو خبر ورکړی دی. اسرائیل دا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ډلې حماس یاد شمېر غړي او مشران پټ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د افغانستان کې خصوصا د چرګانو په وضعیت خبرې کوو. یو وخت چې په نړۍ کې د چرګانو د غوښې تولید کم و، د چرګ غوښه ډیر معتبر خوراک ګڼل کېده، خو نن سبا د دې لپاره چې د چرګانو روزل اسانه شوي په نړۍ کې د چرګ غوښه او هګۍ زیاتې موندل کېږي. سره له دې چې نور هیوادونه د چرګ د غوښې او هګیو په تولید کې ډیر مخته تللي، افغانستان لا هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بهره چرګوړي او د چرګانو دانه واردوي. سره له دې چې په وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د چرګانو ډیر فارمونه جوړ شول او تر یوه حده د چرګانو د غوښې له پلوه په ځان بسیا شوی، خو لا هم تر پوره بسیا نه پوري اوږده لاره په مخ کې لري. شاید ځینې دلایل وي چې په خبرونه کې به زموږ درانه میلمانه توضیح کړي، خو په دې خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې څنګه چرګان روزلی شو، د مرزونو د مخنیوي لارې څه دي، څه وخت باید واکسین ورکړل شي، د چرګانو خواړه څنګه برابرې دی شي او تر ټولو مهمه دا ده چې د فارمونو ترڅنګ په کورونو کې څنګه چرګان ساتلی شو چې هم مو کورنۍ د چرګانو له غوښې څخه استفاده وکوي او هم د حقول هګیو څخه. زموږ د خبرونې میلمانه دی ډاکټر محمد غالب مومن چې متخصص دی او په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤل دی. همدارس د افغانستان د پولټری متخصص په البته په افغانیار چرګانو فارم کې دوی تخصص په دې مشاور او سرپرست په توګه هم کار کوي ډاکټر حنیف الله سالارزی. میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم سرلوسه اعلان کوم چې ټلیفون را وکړئ، د واتس اپ له طریقې موږ سره تماس ونیسئ، د چرګانو د مرزونو د حقوقو د ساتنې د لارو چارو په اړه یاره بل پوښتنه چې په دې موضوع کې لري لازم مشله میلمنو څخه وکړئ. لومړی ډاکټر صاحب غالب مومن، تاسو ته درځم، ستاسو معلومات څه دي چې افغانستان اوس تر څه حده د چرګانو د غوښې له نظره په ځان بسیا دی؟
سلامونه ساروان صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب ته او د راډیو ټول کارکوونکو ته، همدارنګ د دې راډیو ټول اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ او سلامت وي.
سلامت
ساروان صاحب، یو مسله ته واضح کړم چې اوس د پولټری ډاکټرانو معاون یم، مالی نه یم، صحیح ده؟ افغانستان کې د خوراک په برخه کې دوه مهم ترین مسالې دي چې زمونږ دولت اولس ورته ډیره توجه کوي. د خلکو د نفوس د زیاتوالي سره باید غذایی مواد په زیاتوالي باندې هم کار وشي ترڅو د خلکو روزمره غذایی موادو ته پوره لاسرسی ولري. دا دی یو. دوهم دا چې د انرژي یا کالوریز استعمالول دي ضرورت دی. تقریبا 6% پروټین بالخصوص حیواني پروټین دي لکه شیدې، غوښه، هګۍ. دا غذایی مواد د انسانانو په صحت او روغتیا کې ډیر مهم رول لوبوي او د دې غذایی موادو په کمبود سره په انسانانو کې د ډیرو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې بالاخره په مرګ تمامیږي. رازو څاروان صاحب، ستاسو د سوال برخې ته، کچیرته زمونږ هغه خلک چې د چرګانو په صنعت کې کار کوي باید د تجارتي چرګانو ترڅنګ کورنۍ چرګانو ته هم زیات اهمیت ورکړي، ځکه چې زمونږ وطنوال د واښینو چرګانو ترڅنګ کورنۍ یا رنګه چرګان ته هم زیات ضرورت لري. مثلا د چرګانو هګۍ چې د پروټین له برخې ډېرې غني دي، له یوې خوا به دغه ضرورت د وطنوالو پوره شي او د بلې خوا به زیات هیوادوال د کار کولو زمینه ورته برابر شي، ځکه چې زمونږ هیوادوال کولی شي په ډېره کمه سرمایه په خپلو کورونو کې د چرګانو سره صنعت ته راودانګي او کار یې د خپل کور په یو کوټه کې هم شروع کړي. او په همدارنګه په غټ تولیدونکي فارم باندې دغه کوچنی فارم تولید بدلولی شي. دویم رازن دا چې کورنۍ چرګان د ګرمي او یخې هوا او همدارنګه د مختلفو ناروغیو په مقابل کې خورا ډیر مقاومت لري، نو په دې خاطر هر هیوادوال کولی شي چې کورنۍ چرګان فروزي او مارکیټ ته تولیدي څوکی عرضه کړي چې هغه هګۍ دي او خپل د چرګانو وخت ده. دریم، د کورنۍ چرګانو هیوادوال په کورونو کې وروزي چې په دې روزنه کې زمونږ خزینه ذات هم کولی شي مهم رول لري، چې زمونږ زنانه هم کولی شي د کورنۍ ستونزو د کورنۍ او اقتصادي ستونزو په برخه کې د کور دننه د همدارنګه د چرګانو د تولید څخه مشتمل اعداد لاسته راوړي او خپل اقتصادي مشکلات ترې حل کاندي. او همدارنګه د ټول هیواد په سطح باید داسې غټې منصوبې او پلانونه جوړ شي او عملی شي چې د کورنۍ چرګانو د نوي نسل د رامنځته کېدو کوشش وشي چې په انګلیسي کې ورته ګریډینګ اپ وایي.
ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب مومن، دا خو صحیح ده چې باید دا کار وشي، لیکن دا چې دا باید ولې نه ده شوی دا اصلي سوال دی. اوس مخکې چې په فارمونو خبرې وکړو، کورنیو چرګانو ته براشو، زموږ په وطن کې تاسو ته معلومه ده چې د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، ډیر خلک مو بهرنیو مرستندویو مؤسسو ته انتظار دی چې غنم ورکړي، ډوډۍ ورکړي او د دې شپه پې سبا شي، لیکن د چرګانو په شان چې روزل اسانه کار دی، پالل اسانه کار دی، چې هم غوښه ورکوي، هم هګۍ ورکوي او هم مصرف ورنه ډیر نه غواړي، دې ته کورنۍ زیاته توجه نه کوي. علت یې څه دی؟ مرضونه ډیر دي، کوم شی دی دوی باید څه وکړي چې چرګان وساتي او ورنه ځای نه شي، ورڅخه مړه نه شي او ګټه ترې ترلاسه کړي؟
دا چې د کورنۍ چرګان د روزنې لپاره د ولایتونو په سطح غټ او کوچني فارمونه جوړ شي، تر څو زموږ هیوادوال په کې زیات مصروف او هیواد مو د چرګانو، البته د کورنۍ چرګانو په برخه کې یو صادرونکي هیواد وګرځي او خپل داخلي ضرورت هم پوره کړي، او ان شاء الله دا کار و په دریو نه تر څلور نه تر پنځو کلونو په موده کې دا کار موږ کولی شو. بل هغه مهم کار دا دی چې باید تر سره شي چې هغه د ایکسټنشن سرویس دی د کورنۍ چرګان د زیاتوالي یا توسعه پروګرام پر مخ باید واچول شي. د دې لپاره د بین المللي لکه ساسي چې کوم راډیو ده او محلي راډیوګانو، ټلویزیون، آډیو، ویډیو، لیټریچرو، کتابو، رسالو او همدارنګ د عکسونو او د عام پوهاوي نه باید ګټه واغستل شي او د دغه چرګانو هغه ګټې، مفادات او په روزمره ژوند کې د هغه ټول ورته د یو ټریننګ په شکل عوامو ته ورکول شي. او همدارنګ ستاسو اصلي ځواب ته راځم چې د ماډرن او نوي په نوي ډول یعنی نوي ټیکنالوژي سره د چرګانو د روزنې په برخه کې باید خزینه وتا او هغه دهقانانو ته چې اوزګار دي او هغه مطلب د ضرورت لري چې هغه ټریننګ والی هغه ته باید د دې روزنې په برخه کې هر اړخیز ټریننګونه ورکړي. چې په هغه کې یو مهمه خبره د چرګانو د منیجمنت ته یعنی د چرګانو ساتنه ده، د دې ترڅنګ کولای شو چرګان وروزو په برخه کې ټریننګونه ورکړو. دا کار هم د دولت د خوانه برابرول شي چې دولت په دې کې مهم رول لري. په دغه برخه کې بیا د چرګانو آب و هوا ده، واکسین ده، خوراک ده او داسې نور برخو کې پوره معلومات باید ورکول شي هر هغه چاته چې هغه چرګان ساتي یا د چرګانو د ساتنې لپاره لیواله وي، تر څو وکولی شي چې خپل چرګان په ښه ډول وساتي، صحت مندي وساتي او همدارنګ د مختلفو ناروغیو نه په امن او امان کې وي. نو
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډېره مننه ډاکټر محمد غالب مومن. ډاکټر صاحب حنیف الله سالارزی هم له سټوډیو سره وصل دی، دوی ته مرکلی وایم. خو بخ تر دې چې ډاکټر صاحب سالارزی ته ورشمه، یو اوریدونکی لرو چې ډېر منتظر پاتې دی. اول به نوبت ته ورکونه وای، ټلیفون یې قطع شوی دی، وربشو ډاکټر صاحب سالارزی ته. ډاکټر صاحب سالارزی، تر یوه حده پورې مو له ډاکټر صاحب مومن سره په کورونو کې د چرګانو د ساتنې په اړه خبرې وکړي. که تاسو د فارمونو په اړه راته وایس، اوس افغانستان له دې نظره په څه حد کې دی، په کوم ځای کې دی؟ ما په پیل کې وویل چې په نړۍ کې شاید داسې کم هیواد بي چې هغه د بل هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو په برخه کې اړتیا ولري چې وارد یې کړي ورڅخه، لیکن افغانستان لا هم په دې برخه کې ډیر شاته دی. اوس موږ په څه حالت کې یو؟ مهرباني.
سلامونه او نیک احترامات عصمت صاحب تاسو او تاسو استډیو طریقه تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامات
باندې کو. ډیره ښه خبره ته تاسو اشاره وکړه، چونکی که تاسو ته بهتر معلومه ده د مرغداري سکتور چې دی که په نړیوال سطح موږ ګورو په مختلفو ملکونو کې زیات داسې دا چې دی لاسته راوړنې یعنی دا سکتور سره خلک مطلب په دې کې پانګونې کوي او په کافي اندازه د هغې سره د هغې څخه فایده او ګټې ترلاسه کوي. ولې متاسفانه چې زموږ په وطن کې چونکې موږ او تاسو د یو څه ستونزې سره مخ یو هغه چې دا ټولو کې تر ټولو مهمه خبره هغه چې موږ کم خام مواد یا هغه دانه یا هغه غذا چې موږ هغه چرګ ته ورکو د هغې د سکاتی سورس او منابع دلته نه شته چې په هغه اندازه باندې دلته تولید شي او خلک هغه مطلب په اسانۍ سره دا کې ترلاسه کړي. نو دغه لپلوه زمونږ نن سبا کو ګورو الحمدلله په دغه وسنۍ څو کلونو کې په افغانستان کې په مقداري سکتور چې ډېر پرمختګ کړی دی، خلک کو په دې برخه کې کار کړی دی، زمونږ هغه سرمایدارونه دلته مختلف څنګهونه کړی دي او الحمدلله
نو تاسو چې پرمختګ هم کړی دی، آیا اوس موږ ضرورت نه لرو دی به هر څه د چرګانو د غوخي واردولو ته یاد یا هغیو؟
نو ضرورا لرو، ولی نه خو په هغه اندازه باندې موږ پرمختګ نه دی کړی چې څومره لکه کوم موږ د تیر وخت په کتو سره وګورو. نو په وسنی وخت کې موږ د تیر په تله الحمدلله پوره بهتروالی په دې سکتور کې راغلی دی، په دې سکتور کو خلکو کار کړی دی او لګیا دي خلک په دې پروسس کې دي چې مطلب په دې سکتور کې نورم کار وکړي، دلته یعنی معیاري فیډ میلونه جوړ شي، هغه تولیدي فابریکې د دانې چې د مرغ لپاره دانه ته هغه
نه یوازې د دانې په برخه کې د چرګوړو په برخه کې ما چې کله له ځینو فارمونو سره خبرې کړي دي وایي موږ دلته چرګوړې نه شو تولیدولی، له پاکستان یې واردوو، دا ولې دا سخته کار دی؟
نه، یو خبره دا ده چې ساروان صاحب چې دلته موږ داسې په هغه سطح لکه نورو ملکونو کې چونکې په افغانستان کې د دې کار شروع چې ده د ډیر وخت نه ده، یعنی کومنګ وایو زیات وخت پدې چې دلته کار نه دی شوی، په دا خطر باندې هغه شانې مسلکي خلک لکه کوم چې کومنګ وګورو اوس دا د چرګوړي یا کوم ډی او سی چې دی ته ولټه اول چیک کیو تا وای په هغه اندازه باندې چې موږ دلته پچرې نه ولرو دا د لپاره مسلکي خلک د دې لپاره پوره پنګاوني ته ضرورت دی چې پدې کې پنګاونه وشي، مسلکي خلک دې لپاره وروزل شي او دې باندې کار وشي. نو کومنګه د خپل گاونډي وایتون سره ځان پرتلکو په دې غا سکتور کې زمونږ گاونډي وایتونه کغه هند دی، کغه پاکستان دی، کې ایران دی، د لسګونو کلو راځي چې پدې باندې کار کړي دی، پدې کې کار کړي، پدې کې مسلکي خلک روزل شوی دي، هغه شان چې کوم مطلب شرایط دې د لپاره ټول ته برابر دي او هغه ته نتیجه راستل. متاسفانه زمونږ په هیواد کې په جلال آباد کې کوي په فوس کې ځنې سرمایدارانو زمونږ د دې کار لپاره اقدام وکړو او په خپل مکله او په هغه اندازه چې په افغانستان کې کار ته ضرورت دی او څومره د افغانستان دې ته ضرورت لري، یعنی دلته په کافي اندازه ضرورت دی چې نو هغه تقاضا موږ نشو پوره کولی. الان افغانستان کې اوس په فلحال څه دی، یو څو هچرې زموږ شته چې هغه ورځنی چرګوړي تولیدوي خو په هغه اندازه چې د افغانستان تقاضا دغه نشو پوره کولی.
ډېره مننه. وروسته به در نه وپوښتو چې تاسو چې په کوم فارم کې کار کوي او تاسو تر سرپرستی لاندې دی پیغه کې څومره چرګان روزل کیږي، وضعیت څنګه دی؟ خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب مومن ته ورځم. ډاکټر صاحب مومن، د چرګانو لپاره ښه هوا کومه یوه ده؟ افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، تاوده ولایتونه لري، ساړه لري، معتدل لري، څه ډول هوا ورته پکار ده؟ خو تر دې مخکې دا تخنیکي همکارم وایي چې یو اوریدونکی دی منتظر به نه پریږدو، اول به دته ورشو. مهرباني کوي. مهرباني کوي.
اوریا سلام
و علیکم السلام. مهرباني کوي صاحب،
زما دا مېرمنو څخه دا پښتنه ده په ځانګړې توګه ډاکټر صاحب څخه چې دا غزمور چرګان چې دا سرونه و پړسېږ دا یو رقم مرز ورته راځي او تر داسترګو دا چې چخونی راتو یېږ دا وسته ډول مریضې دا په څه ډول ورکیږ دلته زموږ خواته بارا د پیاز چې دی پر د پیاز باندې مالګ توي کې بارا چرګ خله په زور وروازه کې بارا پښکې بارا د پیاز ورکه مژو په دغه رقم به مریضې ورکه سينو. زما دا څخه دا پښتنه ده چې دا وسته ډول مریضې دا څنګه کوله
سید و بخشه دا مرض کوم وخت پیدا کیږي ورته هر وخت او که په خاص وخت کې د کال په خاص موسم کې نه خیر تللی دی اوریدونکی صحیح ده ستاسو ته به ځواب ووایي زموږ میلمانه. اول ډاکټر صاحب مومن مهرباني وکړئ اوریدونکو ته هم که ځواب ووایست چې د چرګانو د مرض به څه مرض وي او د علاج څنګه کېدی شي او بل د هوا په ارتباط وایست مهرباني.
ساروان صاحب د چرګانو د پاره عموماً نورمال هوا ضرورت دی چې نه ډېره ګرمه وي او نه ډېره یخ وي. مونږ چې کله په فارم کې چرګان واچو د اولې ورځې نه په اول هفته کې تقریبا د اولې ورځې نه تر اوسه پورې هغه ته د 50 ډیګري هوا ضرورت دی چې باید هوا 50 ډیګري د ګرمه وي. بیا په هر هفته کې تقریبا دغه هوا چې دا 2 ډیګري ده هغه راکته کیږي. حتی دا چې د 22 پور راځي چې بیا په خپله کول شي چرګ هغه باندې بڼه کراوخیږي او خپل ځان ګرم ساتي. نو دا د هر هفته د هر ورځې بیله بیله هوا ده. نو فارمونه باید په هغه ځای کې جوړ شي چې ډیر زیات یخ هم نه وي هغه ځای نه او ډیر زیات ګرم هم نه وي. نو کچیرتا هغه زینه چې ګرمي باید د چرګو د عمر مطابق هغه ته هوا برابرېږي. چې ما مخکې درته ویل د لومړی ورځ چرګو ته 50 ډیګري دا هوا برابرېږي او تر هفته اخیره پورې بیا 2 درجه همداسې هر هفته کې 2 درجه.
دا خو دې هغه چرګانو شوه چې تاسو چرګو اخیستي وی دی غو یادونه کوي. لیکن که یو څوک دی چې غټ چرګان لري هغه ورته چوي دی غو لپاره بیا څه ډول هوا پکار ده؟
بس هغه د پاره بس داسې ده چې تقریبا 40 ډیګري دا اترلسونه تر 40 ډیګري دا هوا هغه کولی شي چې په ګرمه هوا کې ځان وساتي. دویم دا چې هغه دومره مقاوم دي چې هغه کولی شي چې خپل ځان په یخ هوا کې مساتي. نو هغه د پاره به دومره دغه نه وي. بیا خصوصا د کورنی چرګان چې دي رنګ چرګان چې دي دا د یخ او ګرمه هوا او همدارنګ د مختلفو ناروغیو په مقابل کې دا ډېر مقاوم دي. راځم دویمه برخه ته غوور چې سوال
وکړم.
دا یو دیتا په انګلیسي کې انفیکشن کوریزا وي. دا یو زکام یو ناروغي ده چې دا چرته پیدا کیږي او د چرګ تقریبا هغه برخه چې هوا په خلي اکسیجن په خلي هغه متضرره او دا یو میکروبی ناروغي ده. د زکام په برخه کې تنفسي ناروغي ده چې په ډېرې تیزۍ سره دا څنګه کیږي یو نه بل ته انتقالیږي. دغه چې دی په هغه چرګانو کې زیات هغه کیږي چې په ډېر نازک حالت کې وي یا داسې وي چې هغه په ډېر یخ هوا کې وي یا هغه د خزان په وخت کې یا د یخ هوا په مقابل کې چې کله داغه هوا صحیح منیجمنت نشي نو دغه ناروغي دته پیدا کیږي او په دغه ناروغي باندې بیا دا اخته کیږي.
او د علاج کومه لارې شته؟ څوک دی بیا چې
علاج لارې شته؟ د علاج لارې شته د دې لپاره موږ مختلفو انټيبایوټیکونو استفاده کوو کولې شو د دې لپاره د اوکسی ټیټراسیکلین او همدارنګ د نورو انټيبایوټیکونو امګزاسیلین کولیسټین او همدارنګ د تایلوزین ډاکسایکلین د غرور سره کپدې کې هر یو دوايي هغه کول شي چې دینه استفاده وکي او دغه تنفسي لارو د خلاصولو لپاره واید د منټول سپرې نو د استفاده وکي او همدارنګه د برمګزین نه استفاده وکي. نو ان شاء الله چې دا بخښي او بالکل بدا دې امباس نه غشي. خو کوشش دا وکي چې د چرګانو هوا برابر وساتي متدله وساتي د درجه مطابق باید فارم کې باید د چرګ د کټ د اندازې باید التا تر حساب سره ډیجیټل ترمامیتر کې وي. ډیجیټل ترمامیتر د فارم اب هوا معلوموي دا غي چې د چرګان د کوم مری په مغه اندازه ورته دغه وکی دا فارم باید وچ کی فارم باید نوی په دغه ژمي کې هوا ډیره یخیږي نه فارم نوی پیدا کیږي دغه نمینم دغه میکروب را مسکیږي. نو کوشش باید وکړي چې فارم وچ ساتي او همدارنګه دوا جاری وساتي نو ان شاء الله چې د چرګانو
خلک ډیر مننه سلامت اوسې. به هم اوریدونکو لرو ک همغه اوریدونکو نیوی کاغه اوریدونکو وی بل سوال کلریم کولای شي مهرباني کوي مهرباني د سټډیو سره وصالي است. خیر خبرې ودکړې وربشو ډاکټر صاحب
اوریا
بلې اورو مهرباني
ماول مانس وکواله چې زستې شغ دراجو د لارو
تاسو سوال ته جواب ویل شو کور مدان مننه. بیا به نور اوریدونکو ته نوبات ورکو چې نور هم خبري وکي. ډاکټر صاحب سالارزای اوس که تاسو دې خپل فارم په اړه راته وایس تاسو په دې فارم کې یوازې د غوښې لپاره چرګان روزي او که د هګیو لپاره هم
سروان صاحب زه خو دلته زموږ په کابل کې د افغان معیار پولټری فارم ان فیډ پروډکشن په نوم باندې یو فارم دی چې د افغانستان په سطح بلکې د ایشیا په سطح باندې ډېر یو پرمختللی فارم دی چې ټیکنالوژي موږ د خارج نه راوارد کړې ده. یعنی زه دا هم ویلی شم چې دا زمونږ ګاونډي هیوادونه چې د کافي عرصې نه را په دې سکتور کې کار کوي یعنی هغه ټیکنالوژي چې موږ کاروو یعنی هغو ته لا تر اوسه لاسرسی نه لري. دلته موږ تقریبا د 2.5-2 لکه نه واخله تر 3 لکه پورې لیر چرګې چې په اصطلاح تخمي چرګې هغه موږ ساتو او د هغې سرپرستي زما په غاړه باندې ده. د دغه دپاره که تاسو وګورئ موږ په افغانستان کې یعنی زموږ روزانه که موږ ووایو تر 2 لکه نه واخله تر 2.5 لکه پورې موږ دا هګۍ تولیدي او دا بازار ته عرضه کیږي چې د دې څخه زموږ هیوادوال استفاده کوي او په نسبت د هغو هګیو چې هغه د ګاونډي هیوادونه راوالدېږي د دې کیفیت او د دې مطلب هغه دا ډېر موثریت او کیفیت او کوالټي کې دا ډېر فرق.
بل ولې باید فرق ولري په دې هم ک زموږ اوریدونکو پوي کې ځکه چې په نورو دنیا کې د هغه ته چې ورشو یو ځای راته وای چې د قیمت دومره ده بل تقریبا یو نیم برابر ده دي بل دوه برابر دي به پیل کړی چې د تا دا ډول دانه ورکل شوی ده نو ځکه کیفیت او چت نو قیمت هم او چت ده. تاسو په حساب باندې وای چې ستاسو د چرګانو غوښه او یا هګۍ کیفیت خره
سروان صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. دلته د هګۍ کیفیت چې ده ډېر رول لري. زمونږه که تاسو ګورئ هغه که قزاقستاني دي که ایراني هګۍ دي که پاکستاني هګۍ دي د کابل په مارکیټ کې که تاسو ګورئ هغه چې زمونږ وطني تولید دی یعنی زمونږ خپل د فارم تولید دی نسبت هغه ته کریټ کې $3 زمونږه خلک جګي اخلي. علت یې دا دی چې دا فریش هګۍ دي په دې باندې وخت نه وي تیر شوی. کله چې په هګۍ باندې وخت تیر شي په مرور د زمان سره لس نه واخله تر 15 میاشتو پورې یعنی دا پاتې شي هګۍ یو قسم وچوالی پیدا کوي او خپل هغه کمه نمی چې هغه په دې کې کمیږي وزن کمی او یو قسم د دیو په دغه کیفیت یعنی دیو په زیړ یا البومین او یا د دیو دغه سپین چې دی په دغو کې تغییر راځي. نو په دغه خاطر باندې بل غټه خبره پکې دی چې په خوند او ذایقه کې د دې ډېر فرق دی نسبت هغه سره چې په هغې باندې وخت تیر شوی وي 15-15 پورې. نو په دغه خاطر باندې دغه هګۍ خلک زیاتې خوښوي.
یعنی ستاسو په حساب چې صرف وخت مهمه دی لیکن ما چېشته اشاره کول هغه دا و چې څه ډول دانه چرګې ته ورکړل شوې ده یعنی که دانه ورکړل شوي غله ورکړل شوي یا هورمون ورکړل شوی دا تفاوت نه لري.
دغه ټول فاکتورونه په دې کې سروان سره په دې کې رول لري ځکه مونږه په کافي اندازه غټ فارم دی نو د دې لپاره مونږ خپل فیډ میل لرو او د دې لپاره مونږ خپل اسانه تولیدو د دې لپاره مونږ سره خپل نوټریشنست دی چې دی فارمولیشن کوي د مختلفو ملکونو نه مونږه د سعودي افریقانه ځنې ډاکټر صاحبان دي چې هغه خپل نوټریشنست په کې بس کې مونږ سره کار کوي او د دې لپاره موږ معیاري او سټنډر مطلب هغه څه چې د دې لپاره لازم دي او دی وخت دغه مونږ په نظر کې نیولی. دغه ټول څه مهمه خبره دغه ده چې کله کله د شي چې دانه په دغه کې رول لري. کومګه د زیړ جوار په ځای مطلب سپین جوار ورکو هغه دانه چې پاکي د سپین جوار نه زیاته استفاده شي نو د اگې په زیړوالي کې شری فرق راځي. که چېرته تاسو مونږه زیړ جوار مطلب استعمال کو د زیړ جوار ټونکو پای کې د ماده چې دغه زیات وي په هغه نسبت سره د اگې زیړ چې دی روښانه راځي او رنګ یې ډېر زیړ وي. د دې نه علاوه مونږه د دې لپاره چې دی مختلف دا په نظر کې نیسو. مثال کاغه د پروټین فیصدی ده، کاغه د انرژي فیصدی ده، کاغه د شحم دي، که دغه د لپاره ځنی امینو اسیدونه دي. دغه ټول مونږ په نظر کې نیسو د دې لپاره چې دی یو ډیر معیاري او دا چیرې فارمولیشن کیږي نو د دغه په اساس باندې به زمونږ د اگې کوالټی قرازي او په بازار کې چیرې
بله سب ډیره مننه سلامت وسې. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو مهرباني کوي ل استودیو سره وصل یست او په شته تاسو خپل مایک روشنه کړئ. تاسو داسې معلومی چې مایک مو ګل وی مایک مو روشنه کړئ چې ژغ مو واوریدل شي. د واتس اپ له طریقه را سره وصل یست نو یو شیبه به نورم در تو وګورو که مو خبری وکړي خو سمه ده کنی آره قطع شو. پر حال ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د پروګرام موضوع ده د چرګانو روزل، څنګه کول شو چرګان وروزو، شی وروزو، له مرزونو ځان خلاص کړو او یو کورنۍ څنګه کولی شي له دې طریقه ځان ته عاید ترلاسه کړي. زموږ میلمانه دي ډاکټر حنیف الله سالرزی او ډاکټر محمد غالب مومند. که تاسو هم پوښتنه لرئ یا نظر لرئ کولی شئ له موږ سره همدا شیبه تماس ونیسئ، زموږ میلمانه به ځواب درکړي. خو یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه یا آزادی رادیو
دا مهال حبیب رحمان زوک د ایران هیواد سم زنګ نته والی.
مهرباني کوئ صاحب موضوع د چرګانو ساتل او روزل دي، څنګه په کورونو کې ساتلی شو، څنګه په فارمونو کې ساتلی شو، که په دې اړه نظر لري. تاسو په خپله په ایران کې اوسئ، په ایران کې به توجه کړی وي چې دوی کافی ډیر چرګان لري. د ایرانیانو د خوراک په غوښه کې تر ټولو زیات خوراک فکر کوم چې چرګ غوښه ده. ولې مونږ په وطن کې دومره ډېر ریدی نه شي، دلیل یې څه کېدی شي؟ که تاسو په کوم فارم کې کار کړی وي او معلومات لرئ او یا کومه پوښتنه لرئ مهرباني.
نه پښتنه خو نه لرو، دلته په ایران کې داسې په ځینو فارمونو کې مونږ کار کړی دی. دلته ډېره ښه ساتنه کوي د افغانستان په نسبت باندې، څنګه چې په افغانستان کې کومه ساتنه کېږي او ایرانیان دلته ډېره ساتنه ورڅخه کوي.
مثلا څه کار دوی کوي چې په افغانان یې نه کوي؟ خیر پرحال ډیره مننه سلامت وسې. وس به ورشو بیرته خپلو درنو میلمنو ته. ډاکټر صاحب غالب مومند، ستاسو په نظر زمونږ په فارمونو کې نیمګړتیاوې څه دي؟ مخکېنی اوریدونکي خبره به شاید ډیره غیر دقیقه هم نه وي. ایرانیان یې وحشه پالنه کوي، همداراز پاکستانیانو نور، ځکه چې د دوی تولید زیات دی او زموږ کم دی. موږ په څلونو دا د فارمونو څخه هم اوریدلی دي چې فارم والا وایي چې تاوان یې وکړو، چرګان یې مړه شول. کوم مشکل دی چې موږ هغه هدف ته چې باید ورسیږو نه یو رسیدلی په دې برخه کې؟
ساروان صاحب، د ایران نه چې کوم رور پښتنه وکړه زه په مقصد او هدف باندې ورسېدم. اصلا خبره داسې ده چې ایران اوس نړۍ ته په 100% کې 100% غوښې او هګۍ دا صادروي یا د تولید پروډکشن لري.
دا به ډېر لوی خبر وي، ډېر زیات دا به ډېر لوی خبر وي. فکر مکوي، فکر نه کوي چې ام دومره کوي چې خپل مشکل حل کړي دی یو څه به افغانستان ته صادروي.
او تقریبا دا څه چې اوس اغوی مهمه خبره ده چې اغوی په نوې ټکنالوژي سره خپل فارمونه مخکې وړي. یو لومړنی په نوې ټکنالوژي کې دا ده چې باید فارمونه داسې وي چې کنټرول شیټ وي. کنټرول مانا دا سروان صاحب چې دته کومه آب هوا داخليږي هغه باید ضد عفونی شي، په داسې مواد ووینځل شي چې هغه کوم میکروبونه هغه کې وي هغه باید ختم شي، هغه هوا او اوبه باید د دغه ته ورشي. دریم هغه غازی هوا چې کوم چرګانو ته د امراضو د رامنځته کېدلو سبب ګرځي هغه هم د برق یا د اهتزاز په واسطه باندې هغه باروزي او تازه ورته داخليږي، نو هغه کنټرول شتي. دریم دا چې د کنټرول شیټ کې بل خو بیدا ده چې دې ته په اسانۍ سره امراض د نورو ککړ شو فارمون نه انتقالیږي، نو دا د بلاو. دریم دا چې څلورمه برخه دا چې په دکې آب او هوا په اسانۍ سره کنټرولېږي او همدارنګ د دیتا د غذا ورکول یا خوراکي ورکول د اوبو ورکول هم په مؤثره توګه او په معینه توګه په تازه او فرش ډول باندې ترسره کیږي. بدبختانه چې په افغانستان کې ټول اوفن شټونه دي، خلاص فارمونه دي. خلاص فارمونه په دې چې فارم جوړ شوی دی یو طرف او بل طرف ته داغي اشاداری دی یا کړکی دی، په دې کې آزاد هوا داخليږي او په بل طرف ته وځي. متاسفانه چې زمونږ په یو ساحه کې مثلا لس فارمونه دي، کچرته یو فارم کې چرګانو ته ناروغي ورسېده، خصوصا وایروسي ناروغي، هغه د باد په وسیله، د هوا په وسیله، د مرغانو په وسیله، د حیواناتو په وسیله، د انسانانو په وسیله، اسانۍ سره داغي فارم ته روغ فارم ته انتقالیږي. نو دغه یو غټ نقص ده. دویم دا چې زمنګا بل مسله دا چې مخکې ته ډاکټر صاحب خبرو کړه کچیرته زمنګا غذاګانې په سټانډرډ ډول باندې تولید شي، رامنځته شي، تر څو د چرګ هغه ټول ضرورت چې دي هغه پوره شي، نو ګمان نه کوم چې زمنګ به چرګ ناروغ شي او یا به موږ توان وکړو. خو مهمه خبره په کنټرول شیټ کې ده. هلته چې دی په ایران کې ټول کنټرول شیټونه دي او په افغانستان کې ټول اوفن شیټونه دي. کنټرول شیټ کې کنټرول شیټ په مزار کې شته او شاید ډاکټر صاحب حنیف چې اوس موږ سره ملمه دی د دوی وي، نو هغوی ډېر کم تاوان کوي. علت دا دی چې دا هغوی هر څه کنټرول دي. نو دلته خبره په مینجمنټ کې ده، ساتنه کې ده. په مینجمنټ کې بیا ویکسین راځي، آب و هوا راځي، دانه راځي یعنی خوراکي راځي، او همدارنګ د بای سکیورټي راځي چې دا غنه به ساتنه وشي. ډېرې فارمونه زمونږ د سيدي چې هغه په لارو کې جوړ دی، هغه د خار سره نږدې جوړ شوی، هغه د کلو کور سره نږدې جوړ شوی، هغه د عام لارو سره نږدې جوړ شوی دی، یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې دا غیزي هوا ډېره تیزه چلیږي، او یا په داسې ځای کې جوړ شوی چې حالت بالکل هوا وجود نه لري. نو طبعا دا یو ناپوهی ورته وایي کې زمونږ روسواله ورته وایي، نو په دغه برخه کې مونږ په توان سره مخ کیو.
بله صاحب، ډیره مننه. کور ودان به هم اوریدون کله روزان راو پیژنې. مهرباني کوئ صاحب، له سټوډیو سره وصلیاست.
کدې هر نسل چرګې ته دوس متولې ډول شنو چرګونو څه غې زلري
او بخښه یو ځل بیا د پښتنه وکي چې ما خو ونه اوریدل چې کېدې شم او ملبنوم نه اوریدلې.
کدې هر نسل چرګې ته دوس متولې ډول شنو چرګونو باندې څه غې زلري او دویم په
bale دومه پښتنه خیر لکه چې نه لا هم له سټوډیو سره یاست. مهرباني
کدې هر نسل چرګې ته دوس متولې ډول شنو چرګونو څه غې زلري
بل
یوا بل هغه لامل نه چې د چرګو د خوراکي توکي پارتیا وي غې زلري، هغه کوم لامل نه دی.
ښه، ډېره مننه. سلامت اوسې کورم ودان. ډاکټر صاحب سالار زای که تاسو دوی ته جواب وایست
هغه سوال نه سي په دقیق شکل سره ما ونه غسل.
بله، سوال اول سوال دا وای کدی هر نسل چرګان تو دو سي متولې شول شي، یعنی منظور دار ممکن دی د میدان وردګو سیدونکو وي، حوال ته سړه ده کدی دی سیمه چرګان جلال آباد ته ولې شول شي چې هوا تو ده نو په دوی به اغه سوي په دې چرګانو آیا اغیز خونه لري ځکه چې د خو په یو سړه سیمه کې مخته شوی دی. او بل پښتنه دا و چې د دوی خوراک څه اغیز لري، هغه خوراکي مواد چې دوی ته ورکول کیږي په چرګانو باندې څه اثر لري؟
سربان صاحب د غورور ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه. دغه ډیر د لري هغه هوا چرګان چې موږ په سړه هوا کې وساتو او هغه موږ به متصل هغه ګرمې هوا ته انتقال شي، یعنی هغه منطقو ته چې هغه د هغې هوا ګرمي، دغه ډیر تغییر لري. دغه یو تغییر دا دی چې دغه ته اقلیمي تغییر یا مثال د ځای د بدلون د وجې چرګ هلته په تازه هوا کې دا شوی. په دې کې تر ټولو غټه خبره دا ده چې چرګ سټرس اخلي، او کله چې چرګ سټرس واغسته نو دغه سټرس د ټولو امراضو او دا چې دی هغه مجموعه ده چې دغه د وجې زمونږ چرګ معافیت ټیټیږي، او د عادي ناروغۍ په مقابل کې هغه چې دی مطلب د ځان څخه ناروغي څرګندې، یا هغه چرګي چې هغه تولید ورکوي دغه په تولید کې کموالی راځي، د په تولید باندې تاثیر کوي. همدارنګه د امراضو لپاره زمينه برابرېږي، ځکه چرګ سټرس اخلي، کله چې چرګ سټرس واغسته دغه سره متصل د چرګ ماتیت چټي، او کله چې چرګ ماتیت چټ شو امراض پاګي باندې غالب کیږي. کومنګ وایو په مجموع کې سروان صاحب امراض چې دي دا د چرګ سره تړلې دي، هیڅ کله موږ دا نه شو ویلای چې چرګ باندې به امراض نه راځي. د دې نمخ کې غالب صاحب ډېر خبرې ته اشاره وکړه چې د ټولو نام مهم زمونږ د پاره چې کله هغه کومنګ لک چرګان ساتو که زیات ساتو، که زمونږ فارم وي، که مثال د خپل په خاطر باندې ساتو، د دې لپاره مهم شی چې دی د هغې ځینې هغه اساسي لامل چې هغه مونږ په نظر کې ونیسو چې د هغې دپاره د تودیخې برابرول دي چې دا د دې ورور د اقوال سره مستقیما تړاو لري، د هغې دپاره چې دی د نمی برابرول دي، لمدبل همډیټي چې ورته وایي، وینټیلیشن دی، صحیح د هوا یعنی په کوم ځای کې چې موږ چرګان ساتو باید هغه دی هوا چې برابر وي، مطلب دا چې په تر داخل نه په کافي اندازه اکسیجن داخل تر راشي د بیرون نه، او د بیر داخل نه چې کم کاربن ډای اکسایډ تولیدیږي دا چې بیرون ته خارج شي. د دې سره باید موږ صحیح اوبه هغه ته ورکو چې هغه د مختلف امراضو یا مطلب لونرینیشن دغه شوی پاره کې تورین دی دی ځینې امراض لکه ایکولای بکتری امراض د مخنیوي په خاطر باندې هغه باید ورکړ شي. سالم غذا یعنی په دانه هغه ته موږ ورکو، د ښه کیفیت والا دانه موږ هغه ته ورکو چې په کافي اندازه پروټین ولري، په کافي اندازه باندې انرژي ولري، په کافي اندازه باندې مطلب دا هغه فټ په نظر کې نیول شي وي، منټال په کې په نظر کې نیول شي وي، ویټامین په کې په نظر کې نیول شي وي، او د دې نه علاوه چې زمونږ چرګ سالم پاتې کیږي او سالم پاتې شي، دغه لپاره بهترینه لاره د واکسینیشن دی. یعنی واحد هغه لار ده چې موږ د غټو تاوانونو څخه ژغوري، یا موږ د تاوانونو څخه زموږ مخنیوي کوي، هغه واکسینیشن دی، یعنی واکسینیټډ پلاک دی. هغه پلاک چې هغه ته واکسین شوی وي نسبت هغه پلاک ته چې واکسین نه وي شوی ډېر فرق کوي. خدای
موږ واکسین څنګه آیا ټول چرګانو ته لازم دی او کوم وخت باید ورکړي؟
د واکسینونو بل عموم زمونږه پروسس یا زمونږه پروسیجر د واکسینونو چې د تخمي چرګانو د فرق کې نسبت غوښینو چرګانو سره، ځکه په افغانستان کې تخمي چرګان ډیر محدود او کم خلک ساتي، او عام طور چې هغه غوښین چرګان ساتل کې نو داغه د پاره چې داغه ساتلو موده تقریبا د ډیر وخت تر 40 یا 45 ورځې پورې وي. د دې لپاره مختلف زمنګ کومنګ وایي د واکسین په اړه باندې زبا په دې واکسین باندې لګرنه واچوم. موږ دوه قسمه واکسین لرو ترمن سره، یو ته لایف واکسین وایي، یو ته کیلډ واکسین وایي، یعنی مړه او ژوندۍ واکسین. ژوندۍ واکسین چې د لړمحاله معافیت یعنی د امراضو په مقابل کې په بدن کې معافیت جوړي، انټي باډي جوړي، او کیلډ واکسین نه چې دا بل عموم د زیات وګت محل د زیات مدې لپاره چې په بدن کې ماتیا جوړه چي دا بل عموم هغه چرګان چې موږ غواړو د زیات وخت لپاره لکه تخمي چرګان وسته تو دا غو لپاره دا واکسین نه ونیږي، او دغه لایف واکسین نه چې دی دا به د واکسین چرګان د لپاره ولکې چې د لند مو د لپاره چې ما د کیږي او به دا غنه په دغه د واکسین په منظور باندې بازار کې عرضه کیږي او خرڅیږي. نو د دغه د لپاره واکسین چې ډیر هغه واکسین موږ د امراضو ته په نظر نمبرز سب کتو باندې هغه چرګان ته واکسین ولکېږي. په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې کوم وګورو په مجموع کې یو څو امراض دي چې هغه ډېر نقصانات راوړي او په هر ځای کې دغه امکان شته چې هغه راشي. دغه د جملې څخه یو موږ ویل چې انډي یا نیوکاسټل ډیزیز چې وته وي د یا په ساده اصطلاح په کلیوال خلکو ته توغکې وي او یو د هغه نه علاوه بل چې دی آی بي انفیکشن برانچایټس وته وي. دغه تنفسي وایروسي امراض دي چې زیات تور د هوا د تغیر او تبدیل سره مطلب دغه امراض د فار زمينه برابرېږي او دغه راځي. د دې علاوه د آی بي ډي په نوم باندې د ایچ 5 یا ایوین انفلوئنزا ایچ 5 ټایپ د ایچ 7 ټایپ د ایچ 9 ټایپ د چې په افغانستان کې زیات تور چیرې د ایچ 9 ټایپ سره چې موږ مخ کیږو. نو د تاسو د فار چیرې دا واکسین نوول کیږي ما خو تاسو کوم ویل چې خبر عمران ډیری وکړي نشي د غوښین چرګان چې موږ تاسو د فار په مشخص پک قسمه واکسین دی چې دا ورته کو په ټول د اولی ورځې نه واخله تر 45 یا 50 یا 50 ورځې پورې چې موږ تاسو په شپږم او مو ورځ باندې د انډي آی بي په نوم باندې موږ لایف واکسین دی یو صدا کو چې دا د انډي او د آی بي د مخنیوي په خاطر باندې موږ چر پدا کو په یو لسما یا تو لسما ورځ د دې لپاره آی بی ډی په نوم باندې انفیکشن بورسل ډیزیز ورته وي یو قسم وایروسي امراض دي چې دا د چرګ په پاسته په نوم باندې چې یو ماپیتی ګلاند په دې باندې تاثیر کوي او د هغه د واجب چې دی چرګ صدغه ناروغي دي او امکان د دې شته چې د ټول کلاس د منځ وړلو وایس وګرځي. دا هغه په خاطر ته موږ دا بیا پاتل لسم ورځ دی د لپاره چې موږ آی بی 120 سوي چې د انفیکشن برانچ چې دم یا تنفسي ناروغي ده د خاطر ولکې هم دا شان بیا په تلریشمه باندې او بیا موږ آی بی ډی کو دا شان په وشته ماته شته یا د 10 ورځ باندې د لپاره انډی لسوټا په نوم باندې چې دا یو بل ساين
ډیر مننه. سلامات اوسه ډاکټر صاحب. سلارځه ډاکټر صاحب مومنت پخپل موش کول شو چرګانو ته دانه تولید کړو. مخکې ډاکټر صاحب سلارځي ویل چې کوم مواد پکار دي کوم په دې چرګانو په غذا کې چې یو هم شاید کلسیم هم وي څنګه موږ پخپل کول شو چرګانو لپاره پخپل دانه تولید کړو؟ منظور می فارمونه نه دی یو خو په ډېر اندازې کې پکاري. مثلا یو کورنۍ د 15 چرګان لري دوی کولای شي چې مثلا د چرګو پوستکی واخلی هغه وټه کوي. دا می اوریدلی دي نه پېژم چې دا صحیح ده کنه وای کلسیم لري. مهرباني
ساروان صاحب سالاری صاحب ډېر ښه خبره کوي. هغه ورو چې سوال وکړ چې دا فیډ یا دانه د چرګانو په نشو نما باندې څه تاثیر لري. دا چا چې سوال وکړ ګوان کوم دا یو مسلکي سړی دی. د تبزو هم دا درې برخو باندې تاثیر لري. یو د چرګانو د صحت د ساتلو لپاره چې چرګان صحت مند وي. دویم د چرګانو جسمانی نشو نما لپاره او دریم د چرګانو د نسل رامنځته کولو لپاره. دا غدري مقاصد ته د خوراک د دې په دغه باندې تاثیر لري. چې په دې کې مثلا یو جسمانی اجزا کې لکه وبشوي پروتین شو روغنی اجزا شو او اندارنګا کلسیم فاسفورس مګنیشیم دا شو. رازو سروان سے ساتھ پختن تا پدغه فیډ یا دانه کې د چرګانو په خوراک کې دا په غوښین چرګانو کې او همدارنګ په تخمي چرګانو کې هغه چرګانو کې چې هغه اگې تولیدي دا فرق کې دا غ فرمولیشن فرق کې. عموما په غوښین چرګانو کې د دې په دانه کې پروتین ته زیات توجه کی ترسو غوښین چرګان په وخوالي او همدارنګ په تخمي چرګانو کې هغه چرګانو کې چې هغه تولیدي هغه کې بیا د کلسیم مواد او همدارنګ فاسفورس سوډیم پوتاشیم منګانیز مګنیشیم آئرن، کافر، زنک او سیلینیم دغه سه نور مواد نه استفاده کیږي، او همدارنګه د فش میل د مائی د اډکو د پودرونه، همدارنګه د اډکو د خپل پودرونه، او همدارنګه وینا وینا چې دا د هغې د پودر نه په دغه کې استفاده کیږي. ولې د دې سره بیا د غنمو، جوارو، او همدارنګه د نورو دغه نه وریجو نه هم استفاده کیږي تر څو دغه فیډ ته جوړ شي. او بیا دا په تخمي چرګانو کې بیا دا فرق کوي. په لومړی ورځو کې ورته مثلا سټارټر په نامه د فیډ تولیدیږي، چې هغه په پښتو کې ورته د شروع پیټ وي یا د فایل پیټ ورته وي. نو هغه کې یوازې دا د نشو نما د پاره وي، د ده د پاره وي چې دا پرې وزن والی. بیا د دو میاشتو نه وروسته بیا دتا ګرور پیټ تولیدي ورکوي. هغه نه وروسته بیا کله چې دا په هګیو راشي نو بیا هغه فیډ ورکوي چې کوم هغه بیا کلسیم او فاسفورس زیات ضرورت لري تر څو د هغه د جسم ضرورت هم پوره کړي، او همدارنګه د پروډکشن چې هغه هغه دغه ضرورت هم پوره کړي، او همدارنګه هغه روغ او سلامت پاتې شي. نو دا کشان په دې کې ګډیږي، او دنه بیا فیډ جوړیږي چرګان ته ورکول کیږي. او هغه نه او یو بل د وخین چرګان دي چې هغه بیا او زیاتر سویابین نه پکې استفاده کیږي، یا هغه مواد نه استفاده کیږي چې پروتین زیاتول لري، چې چرته وزن ورکی او چې څومره زر کولی شي یا په کم مصرف سره کولی شي چې وزن والی وو.
درست ډېر مننه، سلامت اوسه. کور ودان یو اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې آزادی رادیو
ابلام لکندر له سره په تماس یم.
مهرباني کوي عبد الله صاحب،
دغه دې د موږ دغه دې چرګان پرمی په کور کې موږ داسې یو ځای ورته جوړ کړی دی. تقریبا 50 پټانی چرګان موږ په کور کې درو. نو موږ هغه ول زنه یو واکسینونو شان موږ ورته دغه کړی دی. واده نه کې توځي څه دغه نه کې چې وس مثال خبرې دی ته موږ کم دغه ورکو دی د پاره موږ مواد ورېږي، او مثال خبرې دغه کم کورنۍ جوړي دغه موږ ته تیار کړی دغه موږ ته.
متاسفانه ټلیفون هم قطع شو، خو په هر حال خبرې مو واورېدل شوې. ډاکټر صاحب سالارزای به جواب درکړي. ډاکټر صاحب، دوی ته تاسو څه وایئ؟ 15 پټه چرګان لري اما وده نه کوي، دلیل یې څه کېدای شي؟ چرګانو داسې نسلونه مسته ځینې چې ډېر وده نه کوي، که دا خبره سمه وي نه پېژنه. مهرباني
سروان صاحب، ورور خبرې ته اشاره وکړله. دا غلطه زمونږ د چرګ د ودې پورې لکه مخکې چې مونږ د بل ورور سوال وکړ چې خبرې ته اشاره وکړله، مونږ چې کوم فیډ چرته ورکو هغه په مختلفو اجزاو باندې مشتمل دي، چې په هغه کې زیات رول چې دی هغه پروټین لري، سی پی، چې د دیو په نشو نما او د دیو په وزن یا د دیو د عضلاتو په جوړېدلو کې ډېر رول لري. سره انرژي ده، د انرژي لیول چې دام په کې برابري سماوي، او دا شانې لکه ویټامین شو، ویټامین پرمیک شو، منرال پرمیک، دغه ټول باید په دې کې رول ولري. دغه ورور چې د دغه چرګ وزن اخلي، اول خو د دې ځنې دلایل دي چې هغه په نظر کې ونیول شي. د دې لپاره محیطي شرایط باید په نظر کې ونیول شي. آیا وکولی شي چې د دغه چرګو ځای خو به تنګ نه وي، یعنی اور کراوډ خو به نه وي؟ چرګ ځای کېدای شي په کم سپیس کې، مثال یا په کم ساحه کې موږ چې ډېر زیات چرګان وساتو، چې دا هم د چرګ د وزن نه غسلو یو لامل کېدلی شي. ځینې وخت کې هغه دانه یا هغه غذا چې موږ دې ته ورکو په کافي اندازه باندې پروټین ونه لري. لکه مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړله چې د چرګ په وزن کې یا په هغه وختینو چرګانو کې چې موږ هغه ته کومه دانه ورکو، په هغه کې د پروټین اندازه پکې زیات وي. په دا خاطر باندې چې هغه سر وزن واخلي، نو کېدای شي کومه غذا چې دا یا کومه دانه دا ورکوي، په هغه کې په کافي اندازه باندې پروټین موجود نه وي. یا کېدای شي په دې کې ځنې داسې چې ځنې چرګ هغه ذاتی ځنې تکلیفونه لري. مثال کېدای شي دا چمجي ولري، دا چرګان د دغه د وچم کولې شي چرګ وزن نشي غستلی. نو ځنې هغه شرایط دي هغه په نظر کې ونیول شي، د دې د ابو هوا په نظر کې ونیول شي، د دې د لپاره چې کوم باور کول شي هغه په نظر کې ونیول شي، د دې د لپاره کوم داسې حاچې هغه په نظر کې ونیول شي. نو دغه ورته زما توصیه دا ده چې یو خو دا وکولی شي
کیسیو د لپاره ځنی انساني دوا یعنی مطلب هغه په کافی اندازه باندې ویټامین دا ولري هغه ولور کی تکا ځنی پیروونه دی لکه د لایسویټ په لایسویټ سو یا ځنی ملټي ویټامین بی کمپلیکس یا دیم تور کی چې په دې سره کولای شي مثال د یو چرګ وزن واخلي او هغه اساسي لامل چې دی هغه وکړه چې مشکل زموږ په کم ځای کې دی.
بل څه ډیر مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب. مومنت ډیر وخت هم پات نه دی ک په یو سیمه کې وکړي کې د چرګانو مرز راځي او یو کورته لا نه دی راخلې. ومن چې کله د چرګانو مرز وکړي تراشي بیا ټولو کورونو چرګان پسی ونی سی او اکثره مرشي څوک به څوکي چې دا تازه خبر شو چې مرز راغلی دی نو کوم اقدامات وکړي چې د دوی چرګان هم په یخته نشي؟
زه په لنډ ډول ساروان صاحب ته وایم چې د چرګانو په ساتنه کې اته مهم نکات دي. شپږ کې یو مناسب ځای انتخاب دی، داغه نورسته بیا ښه نسل انتخاب دی، چې ښه نسل انتخاب شي درېم متوازن خوراک دی، داسې خوراک چې داغه په نشو نما کې رول لوبوي او همدارنګ هر وخت باید چرته خوراک موجود وي په خپل اندازې سره، زیات نه وي کم نه وي. د چرګانو د ساتنې لپاره باید په نوو اصولو سره بلدتیا ولري. د فیک خپل چوزا دانه درمل باید هغه تور کول شي او د چرګان ناروغي سره بلدتیا او پیژندنه او د فتن د ناروغي څخه مخنیوي لپاره اقدام وشي. همدغه مسلې تر ازمه چې کمزي کې چې مرض پرېږي، مهمه خبره دا ده چې یو خدای چې بای سکیورټي باید دا دغه کې ده مراقبت د فارم هیڅوک بغیر د مسول د فارم نه باید هغه تاسو داخل نشي. یو مسله دویم مسله دا چې هغه ناروغي چې په سیمه کې ګټه شوې ده نو باید دغه مطابق د هغه ناروغي واکسین تطبیق شي دفعه ته یا مخکې تطبیق شوی وي خیر دغه نورسته دی بیا مرته وکړل شي. او بل خبره دا ده چې دغه فارم ته باید هیڅوک داخل نشي او واکسین ورته تطبیق شي. دغه څو لارې دي چې مونږه د وایروسي امراضو د مخنیوي لپاره کولای شو، بل هیڅ هم نه لرو. نو د دې لپاره چې زمونږ چرګان یا زمونږ فارم په دغه ناروغي اخته نشي باید مؤثر واکسین ورته راوړو، واکسین ورته په خطر طریقه تدیکو او همدارنګ با سکیورټی د فارم ساتنه هغه ته باید هر هغه څوک را نشي چې هغه د فارم مسولیت نه لري او یا د فارم کې کار نه کوي تر څو دغه فارم خوندي پاتې شي. دغه کس باید
مزور درته چې آیا د مرست حواله لري مرته راتلی شي؟
دا د حوالې لار مات نه شي، خو کوشش باید وشي چې هوای هم یو څه اندازه ک او زدلته خو مشکل دا دی چې اوپن شیټ د خلاص شته نه دی. نو هوا کنټرول ولک سخت خو به هم باید کوشش وشي چې هوای
زما سوال دی وی کورنۍ د چې څلور پنځه لاس چرګان لري اخو کول شي چې پټه مساتی په یو خونه کې وساتي او پرې نګري هغه وخت چې مرس خبر وي
بس دغه لارې چارې دي. واکسین کول، د چرګانو نه مراقبت ساتنه کول، دغه چرګانو ته د نورو چرګانو نه پرېښودل، همدارنګ اوایي مرغان چې کوم دي
هغه له غو نیم ساتل. ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان.
دغه چرګانو ته او دغه چرګانو ته تقویتي مواد ورکول تر څو د دوی صحت ښه وي.
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او همدارس ډاکټر صاحب هانی لا سالرزای لتا سو دوړو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړل. اوریدونکو هم منندوی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.